ستوري مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبری غړی کې تاسو ته هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننې په مهمو موضوعاتو راپور لرو او راځي چې ډومبې د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې حکومت په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زور نه وباسي. د بلوچستان په تربت کې ناسرګند وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي او نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کډې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې حکومت په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زور نه وباسي. نوموړي پرون د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې خبریالانو ته وویل چې د غیر رجسٹر افغان کډوالو په اړه د حکومت پالیسي واضح ده او ټول غیر قانوني بهر ملکیان به خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي.
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے.
دا دوی ہفتے یا دا دو دریو اونو کار نہ دی. دی کی دا صبح خپل خپل چیلنجو نہ دی چی زمون سر شریک کری دی. دی کی با مونگ دا سی پا حقیقت باندی مبنی پالیسی عملی کوو چی پا یو صبح دا دی مالی بوج ور نشی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران حکومت هغه غیر ملکی کډوالو ته چې اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې خپل هیواد ته د ستنېدو حکم ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په وینا په پاکستان کې دا وخت شاوخوا څوارلس لکه رجسٹر او هم دومره شمیر غیر رجسٹر افغان کډوال میشتي. لنډمهالي وزیر اعظم له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبره رد کړه او وی ویل چې په هیڅ صورت به د ریاست زد عناصر سره خبرې نه کیږي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم د پېښور د دورې پر مهال د صوبې له گورنر غلام علي او نگران وزیر اعلی اعظم خان سره ملاقاتونه وکړل. پر دغه مهال نوموړي ته د صوبې د امنیت په اړه معلومات هم ورکړل شو. عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي پرمان اختر وزیر په جوډیشل ریمانډ د ټانګ زندان ته استولې دي. د واڼې د سیټي تانې مشر الله نواز مشال ډیرو ته ویلي چې فرمان اختر وزیر د ریاستي ادارو پر ضد د وینا کولو په تور پولیسو ته مطلوبو نو ځکه نیولې او عدالت ته وړاندې کړې دي. د فرمان اختر وکیل عبدالرحمن هم نن مشال ډیرو ته پخلی وکړو چې پرمان اختر په عدالتي ریمانډ زندان ته استول شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د خپلو نیول شوو غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دا غورځنګ غوښتنه ده چې د دوی نیول شوي ملګري ایدرامان وزیر، ګیلمن وزیر او زکیم وزیر دې خوشی کړل شي. د دې تر څنګ دوی په سیمه کې د امنیت په قدرتي وسایلو خپل اختیار د لادرکه کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو او له افغانستان سره په تجارت کې د اسانتیاو غوښتنه هم کړې ده. چارواکو ویلي دي چې د غورځنګ نیول شوو غړیو د قانون خلاف ورزي کړې ده او تر پلټنو وروسته به خوشی کولی شي. د بلوچستان په تربت کې ناسرګند وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي. چارواکي وایي چې دغه مزدوران تیره شپه په سیټلایټ ټاون کې د یو ځایي ټیکهدار په کور کې ودو چې وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. په برید کې دوه نور مزدوران جوبل شوي هم دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د تربت د پولیس د تانې یو چارواکي اعجاز احمد مشال ریډو ته د پیښې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دا مزدوران د پنجاب صوبې د ناروال او ملتان اوسیدونکي وو. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پل خمری په یو جماعت کې چودنې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ ډړولې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت امنیه قومانداني وایي چې چودنه پروند جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوې ده. دغه قومانداني په خبرکړې اعلامیه کې ویلي دي چې دا یو ځان مرګي بریدو چې په نتیجه کې اووه مونځ کوونکي وژل شوي او پنځلس نور جوبل دي. تر دې وړاندې د پل خمری په روغتون کې وې سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل نوم خپور شي مشال لرو ته وویل چې د پیښې له ځایه روغتون ته شاوخوا دیرش جسدونه راوړل شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. او نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلی ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل په غسیمه هوایی بریدونه نور هم زیات کړي دي. د اسرایل چارواکو پرون د غزې تړانګې د شمالي برخو ټولو خلکو ته خبر ورکړی وو چې نن تر څلورو بجو پورې جنوبي برخو ته کړي وو کې خو حماس وسلوالې ډلې خلکو ته د پاتې کېدو ویلې دي. اسرایل ژمنه کړې چې د حماس وسلواله ډلې لخوا د هغه برید په غچ کې بعد دا ډله له منځه یوسي چې په نتیجه کې شاوخوا دیارلس اسرائیلیان ووجل شو او نور یو شمیر یرغمل شوي دي. بلخوا د غزې چارواکي وایي چې د حماس تر ولکې لاندې سیمه کې د اسرائیل د هوایي ځواکونو په بمباریو او بریدونو کې شاوخوا 1300 کسان وجل شوي دي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو ورېده او اوس راځو زمونږه رومبه موضوع ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې حکومت با په هیواد کې ډیرا ریجستر افغان کډوال په زور نه وباسي. نوموړي پرون د پېښور دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د غیر رجسٹر افغان کډوالو په اړه د حکومت پالیسی واضح ده او ټول غیر قانوني بهر ملکیان به خپل هیوادونو ته لیږل کیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د غلام غوس پر راپور کې ورو.
د اکتوبر په 13مه نیټه د پیښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پیښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د وستلو په اړه د پوښتنې په جواب کې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې ګنی حکومت سب شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے.
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
خو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکي دی نو داوی د واپس لیږدولو پالیسی ده او واپس به لیږي. خو چې کله په پاکستان کې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د وستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د وستلو پلان لري، نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے، اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں، صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د وی ہفتے یا د دو دریو اونو کار نه دی، دیکی د صوبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زمونږ سره یې شریک کړي دي. دیکی به مونږ داسې په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملی کوو چې په یو صوبه د دې مالی بوج ور نشي او کوم داسې انتظامی ګډوډې هم رامخې ته نشي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنانشل بوج نہ پڑے، کوئی ایڈمنسٹریٹو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پیښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم ښه سلوک وکړي او هغوی دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه، هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه، چې پلیز په خدای د خاطر موږ افغان مهاجرین او موږ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوئ. ما په دغه نه ورځو کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړی، په کورونو روپۍ پاکستاني ورونه هم کړی، افغاني ورونه هم کړی، ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړی. خدای له خاطر موږ د دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک کی طالبان پاکستان په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تیره ورځ وزیر اعظم انور الحق کاکړ په پیښور کې په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې دا خبره رد کړه چې ګنې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایي نه کولو په وجه خپه دی، نو ځکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشاله ولو لپاره کوم، او چې ماته په سکی خپل غټه په نظر راځي هغه بز کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتګ قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا محل په پاکستان کې 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال لري دي او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,155، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې په کوز جنوبي وزیرستان کې پولیسو د غورزنګ د مرکزی کور کمیټې غړي فرمان اختر وزیر پرون د وانا بازار نه گرفتار کړی دی. د وانا د تانې د پولیسو مشر مشال لیډو ته ویلي دي چې فرمان اختر وزیر د ریاستی ادارو پر ضد د وینا کولو په تور په دریم ایم پی او کې پولیسو ته مطلوب و او د گرفتارۍ نه پس پولیسو پټنګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان ضلع عدالت ته وړاندې کړی دی. ټنګ ضلع په عدالت کې د پرمن اختر وکیل مشال لیډو ته ویلي دي چې عدالت نوموړی په جوډیشل ریمانډ د ټنګ زندان ته لیږلې دی. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي عادل شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو د غورزنګ مرکزی کور کمیټې غړی فرمان اختر وزیر په اکتوبر 14 د وانه بازار نه گرفتار کړی دی. د وانا سیټي تانه اس ایچ او ملا نواز مشال ریډیو ته د فرمان اختر وزیر گرفتاری په براکشه په دا رنګ وجاګه ده. پښتون ژغورنې غورزنګ غړی عادل شاه د پولیسو له طرفه په فرمان اختر لګول شوی الزامینه په دا ټکیو کې ردوي.
فرمان وزیر تیرا رضا پونک سے پولیس بولا ڈر ظلم جبر سرائے دائی گرفتار کو بازور سے پاگن آباد یہ روڑ تونا تھا وہ پارین سپا پونک سے وہ نن روڑ ٹانگ کا تالا تھا پتہ بندے سالور ایف آئر این آئی پادوا سے دائی سے کیوں وہ آلریڈی کلیئر ہوا تھا دوا ایف آئر این آئی سے کیم دی 2022 پاس دا گرفتاری ظاہر آ گیا پتہ سے 123 دفعہ دو 153 دو داغا دفعہ لگا ولی دی دا ملغا دارے بولا مثال تو ادارے خلاف بیانات کا انتشار پلاوی خدا سے خبر میج نه دکړی میشه سمره ها کو غوښتي د پاکستان پاین په دایره کې د نن خپل حق غوړي.
د ټنګ ضلع په عدالت کې د فرمان اختر وزیر وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې عدالت په جوډیشل ریمانډ فرمان اختر ټنګ زندان ته لا جلای دی. پښتون ژغورنې غورزنګ غړي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د راون کال د اگست په 13 په اسلام آباد کې د جلسې نه وروسته د پاکستان حکومت د دوی غړیو د گرفتاری عمل شروع کړی دی او د پاکستان په مختلف شهرونو کې د دوی ګڼ شمېر غړي گرفتار کړی شوی دی. خود دغی گرفتاری باوجود با دوی د پښتنو حقوق غوښتنې د پوره وخت پلا مبارزه جاری ساتي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو پښتون ژغورنې غورځنګ په میرامشا کې د احتجاج پر مهال له حکومت د خپل نیول شو ملګرو د خوشی کول غوښتنه کړې ده. پرون د احتجاج پر مهال پی ټی ایم ویل چې هلته د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه پکار دي او په وسایلو کې خپل ولس ته حق غواړي. د دې د غوښتنو په اړه حکومت ځایي انتظامي او پوځي چارواکو له سندې ویلي خو مخکې ویلي وو چې د پی ټی ایم نیول شو غړیو د قانون څخه سرغړونه کړې نو تر پلټنو وروسته به خوشی کیږي. عمر وزیر په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ میرامشا کې پرون د اکتوبر په 14مه احتجاجي لاریون کې حکومت نه د خپلو نیول شویو غړیو خوشی کول غوښتنه کړې. د اکتوبر په 14مه میرامشا کې دوی لاریون وکړ چې د اکتوبر 14مه نه تر درویشتمه یعنی لس ورځو لپاره ځلی انتظامیه دفع 144 هم اعلان کړی وه او په هر قسمه اجتماع کولو یې بندیز اعلان کړی. غورځنګ په خپل لاریون کې د نیول شوو غړو عید رحمان وزیر، ګلامان او زکیم وزیر د خلاصون غوښتنه کولې. دوی سیمه کې د امنیت ټینګښت، د غلطه قدرتي وسایلو کې ځایي خلکو ته خپل اختیار، له درکه کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کولو، افغانستان سره په پوله تجارت کې اسانتیاوې او نورې غوښتنې هم کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې ملګری یې د سومیاشتو نه بندي خوشی دی کړی، د غلطه وسایل کې خپل ولس ته حق غواړي، حکومت یې پورم نه لاریون ته هم نه پرېږدي.
دغه احتجاج کې مشته ریاست ته ډېرې کوټینې ډېرې مسالې جوړې کړې خو بیا هم چې هغه احتجاج ریکارډ کړ پښې چې مشه کې مطالبات وي هغه آئینی وي قانوني وي. د عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګلمن وزیر دغه سره سره چې د وطن کې مسلې او مسایل دي دغه غوښتنه مو هم وکړله. که د مشه په بارډر مسله شوه، د تجارت دغه سره سره د مشه د وسایل
د غورځنګ شمالی وزیرستان یو بل فعال حیات وزیر وویل چې وړاندې شپږویش ورځې پرلت حکومت سره په خبرو کې پر دې شرط ختم کړی وو چې د غورځنګ نیول شوي ملګري به په یوه اونۍ کې خوشی کوي خو لا هم د دوی نیول شوو ملګرو درک نه لګي. پولیس ورته په زیات شمېر وتلی وو، لاریون ته یې هم نه پرېښودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاج په اړه حکومت، انتظامیه او پولیسو سره تازه غبرګون نه دی ورکړی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د غلطه د انتظامیه او فوزی چارواکو موقف واخلي خو چا خبرې نه وکړې. د انتظامیه یو چارواکي هم دومره وویل چې دفع 144 لګول شوی، چا ته اجازه نشته چې جلسه جلوس کوي، په خلاف ورزی کې به کاروایی کیږي. د دین وړاندې انتظامی او فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ نیول شوو کسانو د قانون سرغړونه کړې، د پلټنو پس به خوشی کیږي. د غورځنګ شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر او زکیم وزیر د مې پر درشمه او یو درشمه وروسته لاغه د غورځنګ په وینا سیدګی امنیتی پوسټه باندې نیول شوی ول چې د مېش پګوښتمه خړکمر په خلمانځلو لپاره دوی د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون ګڼ ملګري د تاخلو تتللی ول چې هلته په امنیتی پوسټه باندې عید رحمان له یو فوزی سرتیری سره په امنیتی پوسټه باندې لفظي شخړه شوې وه. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو فعالانو د نیولو ضد د جون پر نهمه په میرعلي کې پرلت پیل کړ چې وروسته یې میرامشا پریس کلب مخې ته وغځوو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د جون په 15مه هلته ویلي ول چې د یوې اونۍ لپاره پرلت په دې شرط ځنډوي چې نیول شوي ملګري به یې خلاص شي. د جولای په 14مه بیا د پېښور هوایي ډګر سره نږدې امنیتي ځواکونو د دوی یو بل فعال ګلمن وزیر ونیوو. په دې وروستیو کې پولیسو او امنیتي ادارو د غورځنګ یو شمېر فعالان نیولي چې زنای په ضمانتونو خوشی کړی دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د جنوبی وزستان اپر ضلع مکین مارکیټ سوداګر پسیمه کې د بجلی او انټرنیټ د نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چلته بجلی درې ساعته وي او د انټرنیټ سہولت خوړښتنه چې له عمله کاروبارونه ډېر اغېزمن شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ورته دغه سہولتونه ورکړي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د سیمې اوسیدونکي هلتا په میټرو لګولو باندې رضا شوي دي، نو د بجلی ستونزه به هواره شي. او زیاته کړې ده چې هڅه کوي چې د انټرنیټ د ستونزې د هواري په اړه باندې د اړوند چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین مارکیټ دکاندارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په سیمه کې د درې غنټه بجلی او د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجه کاروبار سخت متاثر شوی دی. د ماکین مارکیټ یو دکاندار دا مشکلات په دا رنگ بیانوي.
امونم حاجی شاه حسین مسجد ماکین شه می دکون دا کریانا پارت نمبر مارکیټ شه بجلی خو درې غنټه وی تقریبا ډیلی په دا سټیم شه وی چا د میش په چار بده نروتري می په 10 بجې نه ورسته وی نشپه او غایز په داس ټایم شي وی چې د میش په ضرورت نه نروتري می حکومت کی ما خبره کو چې توس میټر ولا غوي میش خود 10 سال تقریبا کیم اپریشن و دغه ناس پوری نام خروب کی ټوټا پټا چا کاروبار د پابند خو خار کې خپل ضرورت نه نه پیرا کی مشتا ډیر جوت مشکلات آئے شله بدی دی نه په دغه سره په بوکا بند رو بوسی پلوز بندې بجلی دا مشتا زیات آی کو میټر چې باندې ولا گیر از مکتور ورسین میجو تا تیوري د ټانک نه ولا گی جاندولا سره روغه
د ماکین مارکیټ تاجرونه اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کې د انټرنیټ سہولت دا زر بحال کی.
انټرنیټ نشته دی دغه د درې میاشتې نه رخصه بنده یا وروسته پورې په تحصیل مکې چې داسې یوه واقعانه دوچړه شوې چې هغه حکومت په سطح وي یا د عوام په سطح یا د قوم په سطح ته غټ نقصان جوړ شوی وي. نور ورې دلې لرې لرې په غیر نقشه خو حالات پاس کې چې خو مطلب چې بالکل مېرمانی وي سره لکه علاقې کوشلو لای په بجلی پورې تړلې دی چې مشرتان لټینا میټینا وي بجلی وي رنګینی وي سره تړلې دغه سې امن هم سره تړلې دی چې مطلب تیاری وي په تیارې شه غوښای معمول وي چې بیرانه یې
وزیرستان ڈپٹی کمشنر اشفاق خان مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې خلک د بجلی میټر لګول ته راضی شي، بیا به د دوی د بجلی لوډ شیډنګ مسله به هم حل شي.
انټرنیټ کنیکشن ولې
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو ضلع ته د 12 ساعتونو بجلی ورکولو او د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي، بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ځایی او نړیوالو رسنیو لپاره د اخلاقو ضابطه جوړه کړې ده. کمیشن د مبصرینو لپاره هم په دغه اړه باندې ځینې قوانین جوړ کړي دي. تر دې وړاندې کمیشن ویلي وو چې انتخابات به د جنورۍ په آخري اونۍ کې ترسره کوي، خو تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې او نه په ملک کې انتخابي ماحول جوړ شوی دی. ډېر خلک اوس هم په لنډه موده کې د انتخاباتو د کېدو په اړه شکمن دي. پدا غاړه باندې له اسلام آباد دا د مشال خبريال راشد خټک نور تفصيل راکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن سمو دوران ویلو چې انتخابات په جنوري په اخرنی هفته کې کیږي. الیکشن کمیشن په 13 اکتوبر د رسنیو او مبصرینو د لپاره ضبط اخلاق هم جاری کړه، خو ډېر تزیینګران او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران تر اوسه د زر انتخاباتو کې دوه پاړه باوري نخ کوي او د شکونو اظهار کوي. تحریک انصاف، پیپل پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوام پارټي د زر الیکشن کولو غوښتنه کوي، خو مسلم لیگ نون لومړی د ملک اقتصاد او نورو ستونزو د هوارولو خبره کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په جنوري کې انتخابات کول ځکه مناسب نه دي چې د ملک په ځینو سیمو کې واورې کیږي او خلک پولینګ سټېشنونو ته نشي تلای. په دې حق له په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیهنگار امیر وسیم مشال ریډیو ته وویل،
ایک انسرٹینٹی ہے الیکشنز کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں.
الیکشن پر بارہ کے غیر یقینی صورتحال دے خلق خبر کی چھ پتہ نشتے الیکشن بکی گی ہم او کنا بکی گی. انتخابات و ماحول ہم نہ دے جوڑ شوے د زنو سیاسی مشران بیانوں نہ ہم داس اخکاری چھ دوی فی الحال پ ملک الیکشن نہ غوری. الیکشن کمیشن تہ پکا دا چھ انتخابات ل پر دقیق نیٹا اعلان کری او دا غیر یقینی صورتحال ختم کری،
الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کرے تاکہ جو اس وقت انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کیا جائے.
خو ځینې تجزیهنګران وایي چې انتخابات کول د وقدرانو مجبوري ده، ځکه چې په دوی د نړیوالو لخوا ډېر فشار دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې انتخابات به خامخا کیږي. د مشال رادیو ته وویل،
زما په خان به الیکشن کیږي خو ډیلی دی، ډیفینیټ 2024 ما ویلی دی پای کې به خامخا الیکشن کیږي. ها چې کم دی جنوري فروری یاد کړی پای کې اوټ آف کوشچن دی. په پاکستان کې چې کلم الیکشن شوی دی هغه څنګه شوی دی هغه باندې هم ډسکشن ته اجازه نشته. اوس ډیر کوارټر وایي چې نن شریف راځي نه به الیکشن کیږي، ان دا هم د هغه سټریټجی حصہ ده چې خلک د هغه حواله سره تیارې ونی کی، د خلک پبلک پرسپشن داسې جوړی چې خلک وایي الیکشن خو اسیم نکیږي. ان تاسو خپل هغه بیسک گراس روټ لیول باندې کار
کلم نگار او پیښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف هم شفاف انتخابات ملک د ورپېخو ستونزو حل ګڼي، خو دا هم وایي چې شفاف انتخابات او رښتونی سیاست په پاکستان کې ډېر ګران دی. د دې سوال په جواب کې مشال رادیو ته وویل،
ملک پورا واک باغ دور سکوم دا آغا فوج سره دا او په دو وخت سارا سیاسی کمان شتانا تو کم نشتا. سیاست یو قسم تا دا هایبرید نظام پا نمی ونی ڈیزولف شو. شاید خاکان عباسی پہلا هایبرید وزیر اعظمو اغن اپس مو بیا او قتلو سا دا عمران خان را تک سکومو بیا اغن اپس شہباز شریف را تکو تا ټول آغا هایبرید نظام دا کم دلان دے سیاست بلکل ڈیزولف شو، ختم شو. ہاں کدا اس بیا سیاسی خلق دا سے توام رولی زان کے او زان منوئی خدا خبر
ده. د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق تر مخه خبریالان او مبصرین پولنګ سټېشنونو ته د تګ لپاره باید د الیکشن کمیشن اجازتنامه ولري. دوی به د پاکستان د سلامیت او د خلکو د بنیادي حقوقو خیال ساتي. دوی به د کوم امیدوار یا سیاسي ګوند حمایت نه کوي. د نظریه پاکستان او د ملک د سلامتیا خلاف مواد به نه نشروي او د قومي ادارو او د عدلیه د ازادۍ خیال به ساتي. که داسې ونه کړي نو اجازتنامه به ترې بیرته اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مورید اوریدونکو او همدغه سره مونږه د رواني خبري غړې نیمایت رسیدریو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه اور. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې حکومت په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زور نه وباسي. نوموړي دا خبره پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت هغه غیر ملکی کډوالو ته چې اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې خپل هیواد ته د ستنېدو امر کړی دی. عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي پرمان اختر وزیر پا جوډیشل ریمانډ د ټانګ زندان ته استولې ده. چارواکي وایي چې پرمان اختر وزیر د ریاستی ادارو پر ضد د وینا کولو په تور پولیسو ته مطلوبو نو ځکه یې نیولې او عدالت ته وړاندې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د خپلو نیول شوو غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دا بلوچستان په تربت کې ناڅرګند وسلوالو شپږ مزدوران وجدي دي. چارواکي وایي چې دغه مزدوران تیر شپه په سیټلایټ ټاون کې د یو ځایي ټیکهدار په کور کې ودو چې وسلوال ور باندې ډزې کړې دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری په یو جماعت کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ جوبلا اړولې ده. دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومانداني وایي چې 14 پرون د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. او نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کډې کډې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل په غسیما هوایی بریدونه نور هم زیات کړي دي. اوریدونکو راځو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو چارو ته. نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کړې کړې دي. اسرائیل ژمنه کړې ده چې د حماس وسلوالې ډلې لخوا دغه برید په غچ کې به دا ډله له منځه یوسي چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 اسرائیلیان ووجل شو او نور یو شمیر یرغمل شوي دي. بلخوا د غزې چارواکي وایي چې د حماس تر ولکې لاندې سیمو کې د اسرائیل د هوایي ځواکونو په بمباریو کې تر اوسه شاوخوا 1300 کسان وجل شوي دي. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
په زرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتېدلې دي. دوی د اسرایلي ځواکونو د ځکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریشي ده. پر دې سیمه اسرایلي ځواکونه اوس ته حواله لاري بمباري کوي. اسرایل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداري ورکړی وو چې په سلر ویټ ساعتونو کې د غزې جنوب ته ولاړ شي. اسرایل ویلي دي چې په سیمه ایس وخت د مازدیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډې باروي څه نه ورته وایي. رویټرز ارتانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې د اسرایلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 340 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر 1000 ډیر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 1600 ماشومان او 80 دي. اسرائیل یو ونی وروسته تر دی چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځکني عملیات د سربیره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداري ورکړی دی چې د غزې د نشتې نیمایي استوکنو بې ځای کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس تر رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي او تر اوسه په دغو موټرو کې تر اویا ډیر کسان وژلي دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپی او هغه یو نیم سل اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو ونی مخکې له اسرائیل تښتولې دي.
راپور مورد اوریدونکو د افغانستان د هرات زلزله ځپلي وای مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې زلزله ځپلي کورونا نه لري او په زیاتیدونکو یخنۍ کې په خیمو کې ژوند کوي. پینې حال کې د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکي ویلي دي چې زلزله ځپلي طبي مرستو ته هم اړتیا لري ځکه چې ډېری زلزله ځپلي پکې ناروغه شوي هم دي. په دغه اړه باندې تفصیل ملیحه امیرزاده راکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د هرات ولایت زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي. مرستندویا ادارې وایي هلته د خوراکو او اوبو کمی دی، هوا سړه شوې ده او ډېر کسان علاج ته ضرورت لري. په افغانستان کې د سری میاشتې کارکونکو وای ډلې خلکو ته خدمت رسوي. حکمت الله محمد هم یو له هغو کارکونکو دی. هغه وای
من چې مشته مریضان راغلي تقریبا 200 نفر شاوخوا چې دغه درې ورځې کیږي مشته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په ستامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان مشترف راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي شپه او ورځ موږ دلی وو د خلکو په خدمت کې.
د سرې میاشتې کارکونکو عبدالرزاق وای چې خلک بیلابیلې ناروغۍ لري.
دلبدی دارن چې وقت مردم وابنه سیشت نرسته باشه.
خلک بیلابیلې ناروغۍ لري لکه د معدې، ځکه چې سم خوراک او پاکې اوبه نه لري. په دوی کې ځینې نمونیا لري ځکه چې د ورځې دوی کار کوي او د شپې ډیره یخنی وي. د ځینو بیا ستونی خراب دي ځکه چې خیمې نه لري. زیاتره ناروغان بوډاګان دي.
د اکتوبر په 11مه په هرات کې دویمه زلزله وشوه. په هرات کې د اکتوبر 8مه په زلزله کې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 27 کسان وژل شوي او تر 2000 زیات یې ژوبل کړي دي. د خوړو نړیوالې ادارې یو چارواکي فلیپ کرافت په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي.
موږ چې په افغانستان کې څه وینو دا د ناورین د پاسه بل ناورین دی. اوس مهال را سره 15 میلیونه کسان داسې دي چې نه پوهیږي خوراک به یې له کومه راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د فنډونو د کمی له امله یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرسته رسولی شي. نو ځکه موږ په نړیواله ټولنه غږ کوو چې د افغانانو مرسته وکړي، ورسره ودرېږي او د خوراک نړیوال پروګرام ملاتړ وکړي.
په این حال کې زلزله ځپلي وای له سختو حالاتو سره مخامخ دي نو ځکه د مرستې غوښتنه کوي. نعیم الله فدایي چې یو له زلزله ځپلو دی وای
موږ دلته نور ژوند نسو کولای. موږ د طالبانو له حکومت او نورو هیوادونو غوښتنه کوو چې دا ستوګنې ځای راته جوړ کړي او مرسته راسره وکړي ځکه چې موږ ډیر غریب یو.
د هرات په زلزله کې د ډیرو خلکو کورونه خراب شوي دي او مجبور دي چې د شین اسمان لاندې په خیمو کې پاتې شي. خو زلزله ځپلي وای په خیمو کې ژوند ډیر سخت دی. ظرف شاه له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
موږ له حکومت غواړو چې کور راته جوړ کړي. موږ سره هیڅ نه دی پاتې. هر سمو چې وو تر ملبې لاندې شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ کړیږو. موږ کور نه لرو نو چیرته لاړ شو؟
د افغانستان د روغتیا نظام چې زیاتره په بهرنۍ مرسته ولاړ دی د طالبانو د واکمنې دوه وروسته د 2 کالو راهیسې له ستونزو سره مخامخ دی.
د مریحا مرزا د راپور مورد اوریدونکو د تورخم په لار له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د اوریدو لړۍ توند شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې هغه افغان کډوال چې اسناد ورسره دي د واپسې پر مهال ورته د کس په سر 315 ډالره نقد مالی مرسته ورکوي. خو هغه کډوال چې اسناد نه لري دا مرسته نه ترلاسه کوي او ځینو یې مشالې ډوته ویلي د جمی په دورشل کې وطن ته روان دي او د مرستو یې څوک نشته. فرحات شنواری تورخم ته ورغلی و نور حال داغي په رالیګلی راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه دا مهال 2 قسمه افغان کډوالو ستنېدو عمل روان دی. یعنی یو رجستر شوی کډوال چې پی یو آر کارډ لري دا په خپله خوښه روان دي، او دویم هغه کډوال دي چې اسناد ورسره نشته او د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې زر تر زره دي له دې ملکه ووځي. دغه کډې له سن پنجاب او خیبر پختونخوا مختلفو زلونه تورخم ترسی او بیا دریونه تر 500 ساعتونو پورې په گاډو کې انتظار وباسي او نوملیکنې نه پس افغانستان ته د وختو اجازه ورکوي. د پاکستان مختلفو برخو نه تورخم ته کډه شو ځنی افغان کورنۍ غړو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دوی وایي
نوم یې ضیاءالحق مګه رالو سیالکوټ نه رالو رواني وس خپل وطن ته دغه غواړو چې لږ شان دلته تلاشي تیزه شي. بل هلته چې دی خو هلته که څوک کور نه لري چې هغه دپاره د کور بندوبست وشي سامانونه ورکړي خلکو ته. اوس دا د ژمی راغی او لکه داسې خلک پکې شته دی چې هغه بیخي سرپناه نه لري. بس خو همدغه یادونه هم پاتې شو چې دلته هم کار و زندگی وه، بچو هم سکولونه ویل، سبقونه ویل،
افغانستان
ماشومان سي چمون کوم زيو چرته روان
دي ماشومان د سپتن لګيږي چمون چته روان کيده چې شه بکو او چې شه بخرو چې شه بکونو
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي عمران خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی یوازې پی وار کارډ لرونکو افغان کډوالو سره د ستنېدو پر مهال مرسته کوي
documented families di the UNHCR documented POR card holders munga da deal ko ji no di pana drauzi da kasanam odila munga per head per individual $375 work ko da card pasar UNHCR wala undocumented da munga na deal ko da mung sar related na di ji
za munga da che kam di kana UNHCR patru che kam ji di da gado na kushi pana dre bande proper interview ki obiazi
په تورخم کې د کسٹم چارواکو د شمیرو تر مخه د اکتوبر شپږمې نیټې څخه تر دولسمې نیټې پورې د افغان کډوالو خواوشه 350 ګاډي په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې چې په ځنې ګاډو کې درې او څلور کورنۍ هم سورې وې. د اکتوبر په درېمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په یوه خبري کانفرنس کې په غیر قانوني توګه پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته اعلان کړی و چې نومبر لومړۍ نیټې نه مخکې دی پاکستان نه ووځي. د پاکستان ریاستی او سرحدي امور وزارت سفران د اکتوبر په لسمه نیټه ټولو واکمنو ادارو ته امر کړی چې پی وار کارډ او افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دی نه تنګوي او د هغوی د ګرفتاریو نه دی ډډه وکړي او په زوره به افغانستان ته نه ستنوي بلکې خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشه 14,00,000 رجستر افغان کډوال ژوند کوي، خو بیا په لکونو شمیره کې نارجستر کډوال هم پکې شتون لري. دا نارجستر کډوال وای چې کله 2021 کې په افغانستان طالبان واکمن شول نو په زرګونه شمیره کې نور افغان وګړي هم د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو له وجې په مختلفو لارو د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شوي چې په شمیره کې اضافه شوي. په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ادارو تور پورې کړی چې افغان کډوال د بدامنۍ په پیښو کې لاس لري، خو بیا افغان کډوالو دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پکتیا کې د زنغوزیو کاروباریان او سوداګر غوښتنه کوي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د زنغوزیو د صادرولو اسانتیاوې برابرې شي. دیمدارنګه په افغانستان کې پر زنغوزیو له لوړو مالیو هم شکایت کوي او زیاتوي چې په دې ټیکسونو کې د زنغوزیو سوداګرو او کسانو ته څه ګټه نه پاتې کیږي چې په غرونو کې د همدې یو فصل څخه د کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. په دغه اړه باندې تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
که څه هم سږکال په پکتیا کې د ګلۍ او نباتي ناروغیو له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو کاروباریان وایي اړوند ادارې دې هڅه وکړي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د صادرولو یوه لاره چاره جوړه شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې په زنغوزیو د مالیې هم لږې شي. د دوی په وینا لوړې مالیې نه یوازې د زنغوزیو سوداګرو، حتی هغو خلکو لپاره هم په زیان دي چې د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره د همدې زنغوزیو حاصلاتو ته پوره یو کال انتظار کوي. د پکتیا اوسیدونکو سید خان مشال رادیو ته وویل:
جلغوزه او دغه سی غټه د چې غټه په غټی نه غډیږي او توان په توان نه ورغډیږي. کچيري حکومت دغه سی یو سیستم ورته برابر کی چې نور نړی ته په خریر دغه جلغوزي صادیر شي او دوی باید د تجارانو لاسنیوي وکړي ترڅو هغه هلی چې د جلغوزي او تجاران لري یا د غرونو ولای لري هغه مصالحلی او د دوی ور پرکړي وي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو ملک رئیس خان وایي د جمهور ریات په تیر نظام کې د زنغوزي او مالیات نیمو، خو اوس ورڅخه پوره مالیات اخیستل کیږي.
تیر جمهوریت په وخت کې نیم وسول وو، اوس پرام وسول خلی کنه
حکومت سره دا اسخه غړو کی چې موږ دا پروسس خلاص شي چین سره ګمرک په کام کې لګ مسول په کام کې نو دا تجارت او دا د غرو ولا خلکو ته بلګه پیدا کی وشي او کدا مسول وي دا ګمرګره وي به ته د تجارت څخه پیدا شته نو دا د غرو ولا څخه پیدا شته
په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې تر اوسه هم د پخوا په شان په دودي زبنه د زنګوزي غوټي را شو کیږي چې دنګ ونو ته خطر لګوخه خالی نه دي شیر چې د شاوخوا څلويخت کلونو راهیسې د زنګوزي کاروبار کوي وایي
ضرورتونه څنګه ځار شته ضرورت خو ستانه چې ستانه زموږ مجبور یو وسه په پلوسو په دډنګو یې سره وایو په پلوسو یې سره کوو متوي مجبور دي دا اوس غونډه چې خصي ډان شي جوړ شي خصي مناسب جوړ شي د هډمره ایبرانورا کا خاکې غونډه غوټي هر شپ څه غوټي
بلوري ته ځای چارواکي اموي د بیلابینو لامنونو لکبله د نورو کلونو په پرتله د زنګوزي حاصلات لکشي خو کیفیت نه د زیانمن شوی د کرنې رئیس عبدالرؤف سید ول
په پکتیا ولایت کې سکل د زنګوزي حاصلات تقریبا د نورو کلو په نسبت باندې 15% کم شوی دي او د دې ترڅنګ بازار موندنې برخه کې د تجارت او د وزارت تجارت له خوا نه هلیزل روان دي ان شاء الله خارجي هیوادو ته زیات کوشش روان ده چې اکثره زنګوزي خارج هیواد ته په حق مصره انتقال کی
د افغانستان نه ولایتونه له هغه جمله په پکتیا پکتیکا خوست کونړ نورستان لغمان کاپیسا د کابل په سوربی او د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د زنګوزي لګ یا ډیر حاصلات کیږي څو کاله وړاندې له کابل وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د زنګوزي د پروسس او فابریکه هم فعال شوه چې په هغه سره د زنګوزي پروسس او بسته‌بندي معیاري او ستاندرد باندې خپل کړه خو به هر ته د صادرولو چاره له پخوانه دی وستونځ په توګه پاتې شوې ده
نجیب الله لو خیر د پکتیا نه راپور راکاو په داسې حال کې چې د پاکستان پارلیمان د 25م آئینی ترمیم په منځورولو پخوانی قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځولې دي او هلته د هیواد اساسي قانون غځولې دي په شمالي وزیرستان کې اوتمانځي جرګې د قبایلي دود دستور د لاندې په ځینو ځایي وګړو جرمانی لګولې او د ځینو د کورونو د ړنګولو پریکړه کړې ده آیا د اساسي قانون او عدلي موجودګۍ کې یو مقامي جرګه د چا د مرګ او ژوند او یا دغه د کور د ړنګولو واک لري په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې
د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د 25م آئینی ترمیم په منځورولو سره اف سی آر لمنځه یوړو او په خوانی قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخې وګرځولې د دې په نتیجه کې د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځول شو او د عدلی او پولیسو د نظام په ګډون د نورو سرکاري دفترونو په پرانستو لاس پورې شو اوس هم ځینې سیمې داسې دي چرته چې مهمې فیصلې ځایي جرګې کوي چې پکې یوه د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګه ده په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له وزیرستانه د سیاسي او لسی چارو شنونکي ډاکټر محب وزیر وویل چې په قبایلي ټولنه کې د رقم جرګو مهم کردار لوبولې دي او په لږ وخت کې لوی لانجې هم هواري کړې دي خو چې کله د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځید نو باید دا جرګې د خلکو د ژوند او مرګ ناموس او جیداد دلانجو پریکړې ونکي
دا مرکه دا سوي چې دا یو سلويختې جوړ کی نو سلويختې مقصد دا چې په خوا به سلويخ کسان وټکل غن ضروري نه ده چې هغه کې سلويخ کسان وي ځنه کې مثال شل کسان هم کې دي شلسم کې دي یا ځنه کې سلم کې دي 200 هم کې دي خو نو مې ولا سلويختې وي دا خو بالکل پیور قبایلی معاشره کې چرته چې قانون نوي آئین نوي عدالت نوي وکیل نوي دلیل نوي پاغه وختونو کې بیا دا یو کرامت شی وو خو چې کله مثلا عدالت شته د قانون شته د آئین شته د نظام شته د یو سرکاري نو بیا ما په خیال پدې کې د سلوختی د کانسپټ بیا ٹھیک نه ده
اوتمنځي جرګي روان کال د جولای میاشت راهیسې سیمه کې د خراب امنیت او هدفي بریدونو پر ضد غونډې پیل کړې خو وروسته د یو ځایي خبريال د کور نړولو پریکړه وکړه او سیمه کې د پولیو ضد کمپاین باندې هم بندیزونه ولګول د وزیرستان یو سیدونکو او د پاکستان جمهوریت غورځنګ یو فعال عادل داوړ وای چې جرګي ور باندې په دی وجہ 600000 روپے جرمانه لګولې چې هغه په پیښور کې د پاکستان د فوج د سرلخکر په مشرۍ په یو غونډه کې ګډون کړی وو
د دې جرګې کم اصلي مقصد دی دغه دلته کې چې کم مرجر شوه دی یا د کم د قانون عملداري دا دغه ریورس کول غواړي. یو څه مخصوص دغه هم نشته ټارګټ یې هم نشته چې یو واضح مقصد یې وي ټارګټ یې وي چې دغه د پاره دوی کار وکړي.
چې کوم جرمانه په ما باندې لګولې ده هغه 20 لک روپۍ جرمانه را باندې لګولې ده او راته ویلی و چې کستا جرمانه را نه وړه نو بیا موږ ستا کور نړو.
بل خو د اوتمانځي جرګې مشران وایي چې تر کومه جرګه روانه وي او سپریکړې ته نوی رسیدلې نو د سیمې سیاسي او ولسی مشران به سرکاري دفترونو ته نزي او د سرکاري او فوجي چارواکو سره به ملاقاتونه هم نه کوي. آیا دا جرګې قانوني دي؟ په دغه اړه د قانوني چارو یو پوه عتیق داوړ وایي چې د جرګې متنازع پریکړو قانون د خپل لاندې کړي او په خلکو کې بېقراری پیدا کړي ده.
د دې چکیم حرکتینه دي یا کیمه فیصله دي دا د پاکستان د آئین آرټیکل 4 د آرټیکل 9 آرټیکل 10 آرټیکل 14 آرټیکل 15 آرټیکل 23 آرټیکل 25 چکیم دا دغه شدید خلاف ورزی روانه ده او میژ ته تشویش په دغه بونده ده چې سټیټ چکیم دا مکمل په داسې بوندې خاموش ده. بیا په یو طرف بوندې د پابندې لګولې دي چې سکه په خپل میونس مړی نه سره کو چې چا دښمنات ته او نه به سکه معاملې سره کو د مزکه ولا. په بل طرف بوندې دغه چکیم نامعلوم خلک دي درچک شي وزیرستان عوام ته چکلا څه نقصان ورسی په بوندې بیا اتمونځي جرګه چکیم دو خاموشي اختیار کو.
په دغه اړه مو د اوتمانځي جرګې د مشر ملک نصر الله وزیر او شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر منظور اپریدي سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د اکتوبر په 10مه مشال ریډو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزي بوویل چې هیڅ چاته د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
د مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
خراب موسمیتی بدلون د مومندو د انساني ژوند تر څنګ په کروندو ځنګلي ځناورو مرغیو قدرتي بوټو هم ډیر اثر پرېښی. مقامی خلک وایي چې دغه تبا قسمه قسم مرغیوي د زن کو په نوم به مسالو کې استعمالیدونکي خوراکونه کېدل. شنې میوې به کېدې خو د بارانونو د نشتوالي او د اوبو د ذخیرو د نشتوالي له کبله دغلته اوس ځناور او مرغۍ شتون یا خو لري نه او یې شمیر ډېر زیات کم شوی دی. د مشال لیډو خبریال شانواز ترکزی د مومندو په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سره خبرې کړې دي او دغې نه پوښتنې کړې دي چې د ماحولیتي بدلون دغې په ژوند او دغې په کروندو سره اثر دی. راځي چې په دغه راپور کې وو
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یاسري میاشتې مشران وایي د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شاملې دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به په ډېره خېګړه کېده خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مقصود خان مشارې ته وویل د دوی سیمه غریزه ده نو دغه تبا کوم رقم شان کېدل
مومانه به ته ویلا هغه کې به وړي وړي دانی وې د سترشون کې غونډه کې دانی به وي. نن زبا موږ در په یو میوه موجود ده ګورګور او ته ویل شي باقي د کاغ شي سپیرکې شي د کورکمن شي دا به مخ کې موږ ته ملي وې دل دا وس چې کوم دا په دکانونو کې لیاو پسې بازار ته ډېری د سیمرغې وی چې غور کې شي مثلا کورکوړه بجوناکا بجونک خو یو دغه سره ورکه شو د بوټي سره چې مثلا چنار ختم شو زړیانک وته مونږ وایا داس یو ګونګای به وو هغه به د بل یو خراری او مرغۍ وو ډېره مشهور او پاغیب سی بدارکان پر جال او سی به ګرځیدل سل کې دا وې د بچو هغه تماشه به کوله.
په مومند کې شو خو لس بارانی بندونه دي چې په کې आवाज د پړانګار د خورشید په نوم بند کې وبښته ولې نور بندونه کې د بارانونو وخت وب جمع شي چې څه یو کار او یا تر دغه کم وخت کې هم په دغه بارانی بندونه کې وب بیا وچ شي. د پندالې د سیمو سیدونکو رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته وای دوی چې ماشومان خپل مشرانو سره بخ کار دتل خوننه د سیمې غورنه شاړ او چوالار دی ځکه او بنښت بوټی نشته او مرغۍ او زناور یا خو ختم شوی یا بیخی کم شوی.
پاغي کې هر قسم زناور تر دې حد پورې چې دا کم سارانې چې ستمنګوي نو کداغه سارانې دلته دومره تعداد سره وي چې خلک بدلته خار لراتلو. د مشران نوریدلې دي چې ماجیګر ټایم کې به د زرکان او د سیسیو د سیزونه مزمن پرې کورونو کې او په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې نن پدې کې به ګرځیدل. نن اغه مارغان نشته دی نن دلته.
دوه کال وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شو ریپورت کې دوی لیکلي مومند کې د ځمکې اوبه شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغلته د اوبو د ذخیرې او د بارانونو کمې دي. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1980 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوې جوړېدونکې مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړیږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلې، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړیږي. خو د فردوس خان صاحب په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې بارانی بندونه لا زیات جوړ شي.
په لګ ډیر بوټی شو په غرونو کې غو موچ شو د خلکو تدسکلو بنه پوره کیږي. دلته د سې علاقې سره چې اغلته اوبو د 1 کیلومتر نه په سرونو په گاډو کې راوړي، نو دغه سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. اغه مرغۍ چې د کابل نه براتللی او یا د نورو مختلفو ځایونو براتللی اغه مرغۍ اوس نشته مکمل. بس هغه دلته کم چې د علاقې د غدي منجو ته چیرچونی وي یا خارونه کې وي اغه شته دی.
د سرې میاشتې څانګې لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ دغه څانګې د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته وویل.
سکول کالجز دی، کاغه کمیونټي دا عام بازار دی، کاغه ډیسټریکټ اډمنستریشن دی، کاغه مدرسه دا، مختلف وزینو کې زمنګ دا پلانینګ شته دی. زبدا و هم چې 95% خلک د دې نه بالکل نه دی خبر چې د سمر کنسیکوئنسز دی دا د کلایمټ چینج او نتیجه دا. کوشش زمنګ دا دی چې موږ خلک په دې باندې آگاه کو چې کوم پلاستیک بیگز دی چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. دې کې موږ یو آئیډیا د نوې رین واټر هارویسټنګ ورته وایي. هغه دې کې موږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه موږ سٹور کوو.
د محمدو د زراعت محکمې وړاندې وختونو کې مشال رډیو ته ویلي هغه کروندې چې دغه طبقه دي هغه کې به ګنی، جوار، کوکنار، د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شاملو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوې، ولې د ځینو کروندې بیخي کمې شوې. محمد کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنارو ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
شنواز ترغزه راپور مورید اوردونکو د اکتوبر په 12مه په نشترحال پیښور کې مفکوري کلتوري مرکز ته د موسیقي د پروګرام وړاندې کول اجازه ورنکړل شو. په پاکستان کې په هیڅ ځای کې په موسیقي بندیز نشته، نو بیا دلته ولې دا کار وشو؟ د مفکوري مشران وایي چې هغه د اسنادو د ویش پروګرام لاره چې په اخره کې موسیقي هم وه، خو انتظامی د موسیقي د پروګرام د وړاندې کولو اجازه ورته ورنکړل. په دغه اړه باندې تفصیل د وسیم سجاد پر راپور کې و.
د مفکوره سیړنیز مرکز لخوا د عدمی تشدد د ورځ نمانځلو په مناسبت د اکتوبر په 12مه په پیښور نشترحال کې د موسیقۍ او انځوریز نندارتون پروګرام وربلل شوی و، خو ځلی انتظامیه د دغه پروګرام کولو اجازه ورنکړه. د مفکوره سیړنیز مرکز د انتظامیه غړي جاوید ثاقب مشال ریډیو ته وویل پروګرام ورته د ضلعي انتظامیې لخوا د انوسی یا اجازت نامې نه ملاویدو په ترس کې بند کړل شو.
خو چونکې دلته په هر یو سرکاري اداره کې یا سرکاري حال کې چې پروګرام کې نو ته باغ انوسی اخلي، نو انوسی د پاره مونږ د دوه ورځو نه پراسې شروع کړی دی. خو چونکې دلته مختلفې هیلې بهانې کله وي چې یو دفتر ته لاړ شي، بل دفتر ته لاړ شي، بل دفتر ته لاړ شي، نو په هغه وجه باندې زمونږ دا پروګرام ټایم را ورسېدو مونږ ته انوسی تر اوسه پورې میلاو نه شو. په دغه وجه باندې مونږ د دې ځګن کې نن دا پروګرام شپ کوو. په نیمه کې دغه کو دغه سرټیفیکټونو د ویش د دستورې نه پس مونږ هغه موسیقي دستورې چې کومه و نو هغه وزنډوله.
مفکوره سیړنیز مرکز د لیکوال او شاعر حیات روغانی په مشرۍ کې د ادب او ثقافت لپاره کار کوي. په یاد پروګرام کې په مفکوره کې د انځورګرۍ او موسیقۍ درې میاشتنی کورس پوره کوونکو تنانو ته سندونه او انعامونه هم ورکول کېده. دا پروګرام د حال مخې ته د زده کوونکو د لاس جوړ انځورونه لګیدلی وو، او د موسیقۍ د پروګرام د شروع کېدلو د وخت نه لږ ساعت وړاندې ځلې انتظامی دوی د موسیقۍ د پروګرام کولو نه منع کړه. البته زده کوونکو ته سندونه ورکړل شو. په مفکوره کې د انځورګرۍ د سانګې مشر شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
سکیورټي ایشوز او هغه د وجه چې کوم دی رومونږ ته حکومت طرفه چې کوم دی اجازت نه راکو چې تاسو د یو غونډو کې دغو کې هغه بیا ډېرې مسلې جوړې دي، نو د هغې د وجې مشرانو بیا چې کوم مېلمانه راغلي وو نو هغوی دا متفقه فیصله وکړه چېرې دا پروګرام دی دې ځای باندې ختم کړی شي.
بل اړخ ته مو د ضلعي انتظامیه سره د یاد پروګرام د اجازت نه ورکولو په حق لا رابطه وکړه. نو اول مشال ریډیو ته د واتس اپ په لیکل شوي جواب کې وویل شو چې دوی ته په یاد مسله علم نشته. د مشال ریډیو لخوا په بار بار هڅه کولو سره د پیښور ډیپټي کمشنر له دفتر د خوا د پروګرام د اجازت نه ورکولو په اړه مشال ریډیو ته په ټلیفون سداسي وویل شو.
هغوی پرون د انوسی لپاره اړیکه نیولې وه، خو د انوسی د سپیشل برانچ او پولیس لخوا رپورټ راځي کوم چې د ډی سي دفتر له تر دې دمه نه ده راغلی. مونږ پروګرام ودرولی نه دی، خو انوسی مو ورته نه ده ورکړی.
په یاد پروګرام کې د موسیقۍ بنډار چې د پیښور ضلع انتظامیه په نشتر حال کې د کولو اجازت ورنه کړو، د مفکوره څېړنیز مرکز د انتظامیه لخوا د مفکورې دفتر ته وړل شو او هلته تر شپې نه وخته پورې ژوندۍ موسیقي